السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې 28مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 12مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې نن د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغانستان او هند پرون ژمنه وکړه چې د تروریزم تر ختمولو پورې به ګډه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر هم د سپتمبر د 18مې د کلیزې په مناسبت ویلي چې امریکا به تروریزم په هر ځای کې چې وي مات کړي. په دې اړه جلا راپورونه لرو، خو د دې او نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ. به هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت له هند غوښتي دي چې د ایران د چابهار بندر د پراختیا چارې چټکې کړي. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت له هند غوښتي دي چې د ایران د چابهار بندر د پراختیا چارې چټکې کړي. دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې وکړه. چابهار له یوې خوا د پاکستان پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا کموي او له بلې خوا هند ته موقع ورکوي چې له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د پاکستان له اړتیا پرته سوداګري او راکړه ورکړه وکړي. پاکستان د خپل خاورې لارې افغانستان ته د هندي تجارتي مالونو له صادرېدو سره مخالفت کړی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس تیر کال هند د چابهار بندر د پراختیا او له دې بندر تر افغانستان پورې د ریل لارې د جوړولو لپاره د 500 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د دوی 15 سرتیري پرون په یوه انتحاري حمله کې ژوبل شول. په دې برید کې چې په قلای موسا کلي کې د موټر بم په وسیله د بهرنیو پوځیانو پر کاروان وشو، درې تن افغان ملکیان هم ټپیان شوي. د امریکا پوځ وایي ټپیان یې د درملنې لپاره د بګرام هوایي اډې روغتون ته رسولي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې 13 امریکایي پوځیان یې وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مستعیه. میرمن سوراج پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې له ګډون وروسته د افغانستان کرکټ د دې هیواد د خلکو د لوړې روحیې سمبول وباله. هند خپل یو لوبغالی اوبخی د افغانستان د کرکټ د ټیم لوبو ته ځانګړی کړی. د کرکټ نړیوال شورا په خپل وروستۍ کلنۍ غونډه کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ او له دې سره د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو شمیر 200 ته لوړ شو. لازا د رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد له تروریزم سره مبارزه کړي او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان لري. شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې لرویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل له پاکستان سره د امریکا د پوځ د مرستو بندیدل د امریکا په ګټه نه دي.
We are fighting the war against terror. Anything that degrades our
موږ د تروریزم پر ضد په مبارزه بوخت یو. هر کار چې په دې برخه کې زموږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته تاوان اړوي. د پاکستان صدراعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې او ویلي دي پاکستان په خپله خاوره کې د سخت دریځو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. د دې اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولید بندیز لګول کیږي او همداراز د دې هیواد د اومو تیلو صادرات بندیږي. له 2006 کال راهیسې دا نهم ځل دی چې پر شمالي کوریا بندیزونه لګول کیږي او هغه هم د دې هیواد د بلستیک توغندیو او اټومي پروګرام له کبله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې 800 میلیونه ډالر کموالی راشي. د ایرما طوفان د شدت اندازه پرون یو ته راټیټه شوه. د دې طوفان شدت وروسته له هغه لږ شو چې مخه یې د تمپا د ساحلي سیمې د شمال لور ته واوښته. دې طوفان چې 640 کیلومتره پراخه ساحه یې وځپله، 6 میلیون کورونه له برېښنا بې برخې کړل او ډېر زیانونه یې واړول. ایرما د روانې اونۍ په پیل کې چې شدت یې 4 و، د کیوبا او کارابین ټاپوګانو زیاتې برخې زیانمنې کړې. او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا سیمه کې یوې محکمې د کریمیایي تاتارانو مشر اختیم چیګوس په 8 کاله بند محکوم کړ. د بخښنې نړیوالې ټولنې امنیسټي انټرنیشنل د نوموړي محکمه شرمونکې بللې. د سمیرفول ښار سیمه ییزې محکمې پرون چیګوس په دې ښار کې د 2014 کال په فبروري میاشت کې د غیر قانوني مظاهرې د تنظیمولو په جرم محکوم کړ. د چیګوس مدافع وکیل نیکولای پوزولوف رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دا سزا غیر قانوني ده، ځکه هغه د اوکراین تبا و او هلته دا ډول هڅې جرم نه ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپله کتنه کې د تروریزم تر ختمولو پورې د ګډې مبارزې ژمنې وکړې. افغان دینی عالمان ټینګار کوي چې اسلام ښځو ته له کوره بهر د کار کولو حق ورکړی دی. او په فرا کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د 315 ترافیکي پیښو له ثبت وروسته چارواکي وایي چې هیچا ته به له قانوني اسنادو پرته په ښار کې د وسایطو د چلولو اجازه ورنه کړي.
هیڅ موټر سایکل ځاننده د موټر سایکل و موټر چې لیسانس ونه لري موږ ته اجازه نه ورکوو چې د دې پیښې په شار کې د بندپاري یا تیزرانی وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سپتمبر د 11 د حملو په مناسبت وویل چې متحد ایالات به تروریزم ته په هر ځای کې چې وي ماتې ورکړي. د دې خبرې مجلې تر پای را سره اوسئ. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغانستان او هند پرون ژمنه وکړه چې د تروریزم تر پای ته رسولو پورې به په ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د دوو هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت د شورا له غونډې وروسته له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم ملاتړ او پالنه پای ته ورسوي. دواړو هیوادونو په خپله ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې پر تروریستي پیښو او تشدد ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې بریدونو کې بېګنا افغانان وژل کیږي. افغانستان له هند څخه د خپلو دفاعي ځواکونو لپاره د مرستې غوښتنه هم وکړه. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
هند پرون موافقه وکړه چې افغانستان ته به نوره پوځي مرسته ورکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج له خپل افغان ساری صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وکړه. میربن سوارج په دې تاکید وکړ چې له افغانستان سره اړیکې د هند لپاره د وفا او باور پر اساس دي او دواړه هیوادونه به د پولو د پوری خوا د تروریزم، خوندي پناه ځایونو او پټنځایونو له کبله د چیلنجونو په وړاندې د بری لپاره متحد پاتې شي. د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت شورا له غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل افغانستان او هند موافقه کړې چې په خپل منځ کې امنیتي همکاري زیاتې کړي. د همداراز وویل هند منلې چې د افغانستان له ملي دفاعي ځواکونو سره نوره مرسته وکړي. هند دا موافقه وروسته له دې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامورس تمنا د افغانستان او هند ترمنځ همکاري د افغانستان د ستونزو له حل کېدو سره مرستندوی وبللې. د پدې اړه آزادي رادیو ته وویل په سیمه کې د دوو ستراتیژیکو شریکانو په توګه د افغانستان او هند ترمنځ هر ډول همکاري او موافقه ډیر اهمیت لري او کېدای شي د افغانستان د ټولنې د اقتصادي او امنیتي ستونزو یو غوټه پرانیزي.
جاري افغانستان د
ښاغلی تمنا هند په دې وستایي چې د ده په وینا تل یې له افغانستان سره مرستې کړي دي. د افغانستان حکومت هم له ډېرې مودې راهیسې له هند څخه د اقتصادي او پوځي مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. هند په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. له افغانستان سره د هند مرستو ته پاکستان د شک په سترګه ګوري. په تیره بیا د هند د پوځي مرستو په وړاندې حساسیت ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په ډیلی کې یادونه وکړه چې د افغانستان او هند دوستي له کوم بل هیواد سره د دښمنۍ معنا نه لري. د په عین حال کې وویل افغانستان او هند دواړه د تروریزم او سختریزۍ قربانیان دي. ربانی د پاکستان میشتو سختریزو ډلو لکه لشکری طیبه او جیش محمد نومونه واخیستل او ویویل دا ډلې د سیمې سوله او امنیت ګواښي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. افغان دینی عالمان ټینګار کوي چې ښځو ته باید د هیواد په ټولو پراختیایي چارو کې د اسلام له اصولو سره سم برخه ورکړل شي. دوی دا خبرې پرون د افغان اید د مؤسسې لخوا د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب تر نامه لاندې په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند د کنفرانس ته ورغلی و او دا راپور برابر کړی.
افغان دینی عالمان وایي د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره ښځې کولی شي چې د اسلام له احکامو سره سمې په تعلیمي، اقتصادي، فرهنګي، سیاسي او داسې نورو پراختیایي برخو کې د نارینه په څیر کار وکړي. دوی دا خبرې د دوشنبې په ورځ د افغانیت د مؤسسې لخوا د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب تر نامه لاندې د دینی عالمانو په جوړ شوي یو ورځنی کانفرانس کې وکړې. دینی عالمانو وویل سره له دې چې د اسلام له نظره نارینه د ښځې په درناوي او نفقې ورکولو مکلف شوی، خو ښځه د اولاد د روزلو او د کور د سنبالولو تر څنګ حق لري چې د ضرورت په وخت کې د شریع احکامو په مراعاتولو سره له کوره ووزي او کار وکړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار غلام محیدین کلانتری وویل افغانستان یو اسلامي هیواد دی او د ښځو د کار کولو حقونه پکې له شرعي اصولو سره سم خوندي دي.
زن و مرد در برابر ثواب، در برابر فرایض، در برابر تمام حقوق
خزا و نارینه در ثواب، فرایض و واجبات و طول و حقون و لنظر یو تربل توپیر نلری. که خزا خکارو کدی هم ثواب گتی او که نارینه هم خکارو کدی ثواب گتی. در اسلام لنظر کار دوم را اهمیت لری چی عالمان ور تا عبادت وی او در حلال رزق گتل عبادت بولی.
په جوړ کانفرانس کې د افغان ایج د مؤسسې رئیس چارلس ریچارډ ډیوی وویل افغان دینی عالمان او د مدرسو استادان کولای شي چې خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو حقونه، صلاحیتونه او مکلفیتونه بیان کړي چې د هیواد په پراختیا او پرمختګ کې شریک شي. د مصر د الازهر د پوهنتون استازي الشیخ صابر سلیمان عبدالفتاح وویل ښځې ته اسلام د اړتیا پر مهال د نیکو کارونو د کولو اجازه ورکړې ده.
ومع ذلك فوق هذا الحق وهو تربيه المراه لاولادها
سر الذي تخذ تدا حق وركل شوي چی پکور کی اولادونه وروسی اسلام دا حق هم ورکړی چی کزړی وغواړي کار هم وکړي.
د افغانستان د خزو چار وزارت په خاطر دی ویلی چې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو لړ عملی پروګرامونه پیل کړي چې ښه نتیجې ورکړي دي. دا وزارت وای همدا اوس د هیواد په کابینه، ملي شورا او په ځینو لوړو دولتي پوستونو کې ښځې کار کوي او د غونډ مخ په زیاتېدو ده. خدا هغه خبرې دي چې مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان یې کافي نه ګڼي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو او ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. د سهار و بجې او 15 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې امریکایي میرمن ژوند او فعالیتونو ته پام اړولی چې څو لسیزې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې زیات کار کړی او د یکشنبې په ورځ د 90 په عمر مړه شوه. نیویارک ټایمز لیکي نانسی دوپری چې یوه لیکواله او تاریخ پوه په 1922 کال افغانستان ته لاړه او څو لسیزې د دې هیواد د لرغوني میراثونو لپاره چې یو وخت تورې ورځې پرې غوړېدلې وې خپل ژوند وقف کړ. د نیویارک ټایمز په لیکنه دوپری چې د پښې جراحۍ او د زړه او سږو ناروغیو ډېره کمزورې کړې وه نه غوښتل چې د درملنې لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ته لاړه شي، بلکې برعکس یې پر خپلې وروستۍ پروژې ډېر تمرکز کړی و. دوپری په زرګونو هغه عکسونه چې ځینې په مخکې کلونو کې د افغانستان مختلفو سیمو ته له خپل لرغونپوه خاوند لویس دوپری سره یو ځای د سفر په مهال اخیستي وو د چاپ لپاره برابرول. خاوند یې د دې هیواد په لرغونو سیمو کې کیندنې کولې او هغې هم د لارښود کتابونه لیکل. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دوپری د افغانستان په اړه 15 کتابونه او څه باندې 100 رسالې او مقالې خپرې کړې دي. هغه څو لسیزې د افغانستان د تاریخي پیښو شاهده و، خو تر ټولو خطرناکې د طالبانو د واکمنۍ کلونه وو. ورځپاڼې د افغانستان د ملي موزیم د پخواني رئیس عمر خان مسعودي چې میرمن دوپری یې ښه پېژندله او 30 کلونه یې ورسره کار کړی هغه وینا راخیستې چې ویلي دي هغه کلونه ښه په یاد لري چې دوپری به کابل ته تلله. طالبانو پتیلې وه چې لرغوني مجسمې او نور آثار چې دوی د اسلام ضد بلل له منځه یوسي، خو میرمن دوپری د موزیم په ګالریو کې 2 اوسپنیزې دروازې ودرولې چې هغه لرغوني آثار خوندي کړي چې تر نن پورې پاتې دي. د لمل ورځپاڼه په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د یوې بهرنۍ کارکوونکي د وژل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي یوه هسپانوي فیزیوتراپیست چې د سره صلیب لپاره د افغانستان په شمال کې کار کاوه د یوه معلول په ډزو وژل شوه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان توماس انګلاس چې د خپلې وژل شوې کارکوونکي نوم نه دی اخیستی ویلي چې هغه په مزار شریف کې د اورتوبیدي په یو مرکز کې په ډزو وویشتل شو او وروسته په سیمه کې د ناتو د پوځي اډې روغتون ته ولېږدول شو، خو د خپلو ټپونو له امله یې ساه ورکړه. د بلخ د امنیې قمندان بیا ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي دي چې دو معلولینو یوه توفنګچه له ځان سره د روغتیایي مرکز ته دننه وړې وه. د ډیلی میل په وینا دا د افغانستان په شمال کې د سره صلیب پر کارکوونکو وروستی خونړۍ برید دی چیرې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو زیاتېدونکو فعالیتونو خلک بیرولی دي. ډیلی میل لیکي د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې چې کله د سره صلیب شپږ کارکوونکي په جوزجان ولایت کې په یوه کمین کې ووژل شول دغې نړیوالې مرستندویه ادارې خپل ډیر فعالیتونه په شمال کې درولي وو.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په یوه میاشت کې 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د دوی په وینا دا پیښې د پخوا په پرتله 3 زیاتې شوې. د فراه چارواکي وایي چې له دې وروسته به هغه موټر او چلوونکي ودروي چې له اسنادو پرته په ښار کې تګ راتګ کوي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې په دغه ولایت کې کابو 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت د ولایتي روغتون عامر ډاکټر شیر احمد ویدا وایي چې دا یو تکامل کوونکی شمېر ده چې د تېرې میاشتې په پرتله 3 شوې ده. دغه خبره په دغو ټولو پیښو کې 3 وژل شوي او 18 نور ډېر ژور ټپونه درلودل او نور برخه یې تر درملنې وروسته رخصت شوې دي.
قابل ذکر است که در طول می پرسه که ما ارقام دقیق که
د یادونه وارد از تیر میاش په اردو کې په فراه ولایت کې 315 ترافیکي پیښې زموږ سره په ولایتي روغتون کې ثبت شوې دي چې په دې پیښو کې 13 ډیر ژور ټپون لرل او همداشان 3 هم دغه پیښو له امله مړه شوې دي. له بلې خوا د فراه ولایت ترافیک مدیریت هم دغه ترافیکي پیښې لوړ ارقام بولي او وایي چې له دې وروسته هڅه کوي چې په راکمولو کې اقدامات ترسره کړي. د فراه ولایت ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې له دې وروسته چاته اجازه نه ورکوي چې د فراه په شهر کې پرتله قانوني اسنادو په موټر چلونې لاس پورې کړي.
موږ تدابیر لرو لیسانسونه هم اکمال کړي دي، د مرکز لخوا هم راوړي دي، نو د دې په ایسته کرزا د خدای وه هېڅ موټر سایکل زاننده د موټر سایکل و موټر چې لیسانس ونه لري مونږ ته اجازه نه ورکوو چې په د دې په ایسته په شار کې بندباري یا تیزرانی وکړي. کورسونه دایر کړي په هر برج کې مونږ کورس لرو، یو دوره کورس دایر تقریبا سل نفره یو نیم سل نفره په دې کې اشتراک کوي. دا مونږ ورکوو تمام مقررات د استادانو د طریقه ورته تدریس کېږي.
د یادونې وړ ده چې فراه ولایت د هېواد دغه ولایتونو له ډلې څخه ده چې په کې شته ډېره برخه موټران او چلوونکي قانوني اسناد نه لري. اړوند کارپان وایي تر څو چې په دغه ولایت کې ډریورانو او موټرانو ته قانوني اسناد توزیع نه شي، په ترافیکي پیښو کې کمښت نه شي راتلای.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې تروریزم ته به په هر ځای کې چې وي ماتې ورکړي. ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په مناسبت په وینا کې ویل چې د متحد ایالاتو دښمنان به هیڅکله خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې په تروریستي حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پر دغه هیواد د تروریستي حملو د 14مې کالیزې په یاد غونډې جوړې شوې. د قربانیانو په یاد تر ټولو ستر مراسم پرون دوشنبه په نیویارک او واشنگتن کې جوړ شول. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، ژمنه وکړه چې تروریزم به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ماته وکړي. هغو تروریستانو چې پر موږ یې حمله وکړه تصور یې کاوه چې تر حق خپرولی او زموږ روحیه کمزورې کولی شي. امریکا نه ډارېږي او څوک چې غواړي امریکا وبیروي او ځان ته دا جرأت ورکوي چې زموږ زړورتیا وازموي، ژر به زموږ د ماتې خوړلیو دښمنانو په لیست کې شامل شي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې په تروریستي حملو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د القاعده شبکې 19 غړیو څلور الوتکې وتښتولې او دا بریدونه یې پرې وکړل. په واشنگتن کې د ولسمشر ټرمپ له وینا او د نیویارک په منهټن کې د حملې په ځای کې د وژل شویو کسانو په یاد د منار په شاوخوا کې د ګڼ شمېر خلکو له راټولېدو سره په یو وخت مرستیال ولسمشر مایک پینز پنسلوانیا ته لاړ چې 14 کاله پخوا څلورمه الوتکه پکې ولوېده. د سپتمبر د 11مې د قربانیانو په یاد په مراسمو کې د تیرو کلونو په شان یوه دقیقه چوپتیا غوره شوه او په نیویارک ښار کې د قربانیانو د منار مخته د وژل شویو کسانو نومونه واخیستل شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې میرمنې سره د یوې دقیقې چوپتیا په مراسمو کې له ګډونه وروسته په یوه وینا کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د هر هغه دښمن په وړاندې بریالی شي چې د دې هیواد د مشروع لارو خنډ وګرځي. ده د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو په دې وروستیو کې امریکا او شمالي کوریا یو بل ته خبرداري ورکړي دي او پاکستان په وروستیو کې د متحده ایالاتونو له لوري د طالبانو او نورو سخت دریځو پناه ځای بلل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر هوګو لورنس پرون وویل هیواد به هیڅکله سخت دریځې پرې نه ږدي چې له افغانستان څخه د تروریستي حملو لپاره د پناه ځای په توګه کار واخلي. د همداراز وویل بیا به هیڅکله افغانستان بې حکومته پاتې نه شي. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو له وتلو او د نجیب الله د حکومت له پرځېدو وروسته کورنۍ جګړو زور واخیست او د قدرت خلا رامنځته شوه چې په نتیجه کې تروریستي ډلو په دغه هیواد کې پناه ځایونه جوړ کړل او په امریکا کې د حملو پلانونه چمتو کړل. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته د امریکا د همغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د القاعده مشر ور وسپاري، خو طالبانو دا کار ونه کړ او امریکا د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 1مه د طالبانو د رژیم او القاعده پر ضد پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم وپرځید او یوه نوي ولسواک نظام ته لاره هواره شوه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ. زموږ خاګ لا آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا یو ځل بیا. د افغانستان حکومت له هند غوښتي دي چې د ایران د چابهار بندر اوبخې د پراختیا چارې چټک کړي. دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي د اوبخې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د دوی 15 سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ژوبل شوي. په دې برید کې چې په قلای موسی کلي کې د موټر بم په وسیله د بهرنیو ځواکونو پر کاروان وشو، درې افغان ملکیان هم ټپیان شوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستایلی او د افغانستان کرکټ د دې هیواد خلکو د لوړې روحیې سمبول بللی. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې د تروریزم سره په مبارزه کې زیاتې قربانۍ ورکړي او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان اړوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د ایرما طوفان د شدت اندازه پرون یو ته راټیټه شوه. د دې طوفان شدت وروسته له هغه لږ شو چې مخه یې د ټمپا د ساحلي سیمې د شمال لور ته واوښته او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا سیمه کې یوې محکمې د کریمیایي تاتارانو مشر اختیم خیګوز په اته کاله بند محکوم کړ. ستاسو له پیغامونو
عتیق الله د روزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ افغان د سیم خدا په څلېرویشتم د نهمې میاشتې په دیارلسه اونۍ یم چې بنده شوې ده. ورسه پرې بنده ده. زما د افغان د سیم د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خبره بېرته پانه کړي، ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار وسي زنګ چاته وهو نو غره ته خېژه د بلې ولسوالۍ ښځه په غره کې کار کوي. د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو.
دا د بلاد دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، او د هم په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونه.
زمانم ګرمینه ده او نه هم ترکی زده کوونکی یم.
څو کلنه یې؟
14 کلنه یم.
څونه وخت کېږي چې موسیقي ته مخه کړې؟
2 کاله یا 3 کاله کېږي چې موږ دې اکثر کې کار کوو.
څنګه راغلی؟ څه علت یې ولې علاقه دې و څه رقم راغلی؟
زه پارژګه ته راغلم. بیا موږ پارژګه دې مکتب کې شامل کړو. نور علاقه ډېره زیاته شوه.
کومې علي سره دې مینه ده چې غږی؟
وایلن دی هغه سره ډېر مینه ده. جلال آباد کې کنه هلته یعنی استادان سم نه ول په زه دغه کې مکتب کې دی لپاره یا پلار مې راوستلم دلته شامل کړم.
مثلا چې راځي کار کوي څه وخت نه راځي، تر څه وخت دلته د صنف کې سار څو بجې راځي؟ تر څو
سر 8 بجې راځو او نو درسونه شروع کېږي 8 بجې. مې صنفونو ته ځو، هلته درس وایو، نور بعد د تفرینه بیا راځو دغه انصابل کار کوو.
څو نفر استئ ټولګي کې؟
ټولګي کې 12 نفر
است. ټول نجونې استئ؟
هلکانو دغه جینه کې.
اوس وایلون څومره زده کړی ده؟ څومره پکې وارده شوې؟
وایلون کې خو یو نیم کال کېږي چې دغه کار کوم. دغه مې پیانو مې کار کوو، هغه مې پرېغوستو. وایلون
اوس څومره زده کړی؟ مثلا 100% به زده کړی؟
50%.
ښه، اوس ته یوه نغمه وغږوه چې ستا ډېره خوښه یې او تلې غږې. هغه نغمه
سبزی نه رنګ دی چې د افغاني پاچه ده. هغه غږ
قدر من اوریدونکو لدې خبرو اترو سره د دې خبري مجله پای ته را ورسیدو. د سهار 9:13 شوي. سلطان